مورد هم گزارش خواهید داشت. بله
بله مننه کوم نیمی صاحب درنو دوستانو از رادیو او بل خبرونه ته شرح خلاص. دوستانو د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې تاسو ته به هم راپورونه لرو. د سر موضوع مدد چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خوشې سوي بندیانو پر شمیر لا هم زهرن لانجه نه ده هواره سوي. د کابل د څو شپې مخکې 14 جزئیات به هم درکو. مخکې تر دې چې نور مسایلو ته ورسو د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، د کابل ښار په تایمنی سیمه کې یو 14 سوی ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د دې هېواد د ځواکونو پر کمېدو پریکړه وکړي، او ملګري ملتونه نن له حملو څخه د پوهنې د خوندیتوب ورځ لمانځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په پلازمینه کابل ښار کې څو شپې وړاندې یو 14 سوی د تروسه پرې لمړنی راپورونو په دې اړه نه دی ورکړل سوی، خو داسې ګڼل کېږي چې په سیمه کې ډزې هم سوی دي. د دې پېښې جزئیات په وروسته در سره شریکو. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د دې هېواد د ځواکونو پر کمېدو پریکړه وکړي. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي، د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې ولسمشر ټرمپ به نن له عراق څخه د خپلو پوځیانو د کموالي اعلان وکړي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمېر د کمېدو د اعلان دقیق نیټه نه ده ښودل سوې. اوسمهال شاوخوا 3600 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دېره دي. د امریکا ولسمشر تیره میاشت له اکسیوس خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې باید د سرتیرو شمیر 4000 ته راټیټ سي. امریکا اوس په عراق کې هم 5200 سرتیر لري. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې یو وسلوال طالب د ماین د ایښودلو پر مهال ووژل سو. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه یوولس نیمې بجې سوې ده.
نن شپه یو لسنوی وجه د پکتیا ولایت د ځاځیاری ولسوالۍ د شاه محمد په کلی کې یو ترهګر د مین خودلو پر مهال وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي.
وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. اخو د ملي اردو د 209 شاین قل اردو چارواکي وایي چې د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې لستن وسله وال طالبان ورزل سوي دي. دا خبره پرون په یو اعلامیه کې خبره شوه. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې وسله والو طالبانو د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلی کې د ملي اردو پر ځواکونو د حمله پلان درلود. طالبانو په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. سره له دې چې په کابل او دوحه کې د سولې د خبرو د پایل د هڅو خبرې کېږي، د افغانستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې شدت نه دی کم سوی. په کابل کې د شپږیزې لیګ د اووم دور سیالیو په لړ کې چې د یکشمې په ورځ پیل سوي، ټاکل سوی نن د سهار په 9:30 بجو د امون هنګان د بند امیر له شمارانو، او د ماسپښین په 1:30 بجو د مس آینه کاتالان د سپین غره له زمریانو سره مخامخ سي. د دې لړۍ پایلو به د سپتمبر په 14 ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د نجیب ترکی روغتیایي وضعیت اوس ښه دی. ترکی د شپږیزې لیګ په پرونی سیالیو کې د ډګر ساتنې په وخت کې سخت ټپي سو. کرکټ بورډ پر فیسبوک په دې لاندې یاداشت کې نور جزئیات نه دی ورکړی، خو لیکلي دي چې نجیب ترکیب ژر لوبو ته ستون سي. ملګری ملتونه نن له حملو څخه د پوهنې د خوندیتوب ورځ لمانځي. دا اول وار دی چې دا ورځ لمانځل کیږي. د امنیت شورا غواړي چې په دې ډول په هغو هیوادونو کې چې وسوال کړکېچ او جګړه پکې روانه ده، د پوهې د زده کړې د ځایونو امنیت ته د نړیوالو پام واړوي او د امنیت د تامین لپاره هڅې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ پرون په جګړې ځپلو هیوادونو کې پر تعلیمي سیستم حملې او له ښوونځیو د مورچو او پوځي اډو په توګه کار اخیستل وغندل. د سازمان غړو وویل چې دا کارونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیمي امکاناتو بد اغیز کوي. په دې اړه یو پریکړه لیک 15 کاله دمخه د قطر استازو د امنیت شورا ته وړاندې کړی چې تر اوسه د ملګرو ملتونو 140 غړو لاسلیک کړی دی. افغانستان، فلسطین او کامیرون هغه هیوادونه دي چې پر زده کوونکو او محصلانو زیاتې حملې شوي دي. د روسیې د روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس پر ضد جوړ کړی واکسین په خلکو باندې ویشته تیار شوی دی. روسیې د کورونا ویروس پر ضد د سپوتنیک په نوم واکسین جوړ کړی او دا کوي چې د دې ویروس پر ضد اغیزمن تمام شوی دی. خو ډېر ساینس پوهان اندېښنه لري چې روسیې د دې واکسین د مسؤلیت او اغیز په اړه د ازموینې ټول پړاوونه نه دي بشپړ کړي. د رپورټونو پر اساس په روسیه کې تر 1 میلیون زیات کسان د کورونا ویروس له کبله په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي او تر 18 زره زیات وګړي په دې ناروغۍ مړه شوي دي. روسي چارواکو ویلي چې په نږدې وخت کې به د دې هېواد لیرې پرتو سیمو ته هم د واکسین د لیږدولو بهیر پیل سي. زیات شمیر ساینس پوهان اندېښنه لري چې روسیه ته د واکسین په تطبیق کې بیړه کوي. او د لاهور لمړنۍ محکمې پرون یوې سوي کس د محکمې په خبره له کفر د ډکو پیغامونو او داستولو په جرم په مرګ محکوم کړ. محکوم پرویز آصف نومیږي او و دېش کلندې دغه د محکمې بهیر په 2018 میلادي کال کې پیل شوی وو. پرویز د هغې کارخانه مدیر اتور پورې کړی وو چې د اسلام د پیغمبر په اړه یې له سپکاوي پیغامونه ورستولي وو. د پرویز مدافع وکیل ویلي چې د لاهور د محکمې د حکم په وړاندې به استناف وغواړي. هغه ویلي چې پرویز ځان بې ګناه ګڼي او تورونه یې رات کړی دی. تاسو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سی. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د راپورونه لرو. بندیانو د تبادلې په اړه د حکومت او طالبانو د پاتې لانجو په دوام د افغانستان د سولې وزارت مسؤلینو تازه څرګندونه.
د شپږو زندانیانو د اسولو بهیر په قطر کې هم تر کار لاندې دی. اوس دا جدي اړتیا ده سو د طالبانو ډله رسما داد ورکړي چې هیڅ یو پوځي له دوی سره په بند کې نه دی.
نن د سپتمبر 9 له حملو څخه د شونې او روزنې د خوندیتوب راز ده. جګړو د افغانستان میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې کړي. په همدې برخه کې یونیسف سوایي.
یونیسف په هغو کلو کې چې هلته ښوونځي وجود نه لري د کلیوالي ښوونځي جوړ کړي. په دغه سنفونو کې د 500 زره په شاوخوا کې ماشومان په زده کړه باندې بوخت وو. له بده مرغه د کرونا د کرنټین په خاطر باندې دغه ښوونځي هم تړلي دي.
د ایران یو فعال مریم شریعت مداری په ترکیه کې تر 2 ساعتونو توقیف وروسته خوشی سو. او په دوهم نیمایی کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو ورته لسی. اوس د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل نیټه لانه ده څرګنده. په داسال کې چې طالبان وایي ټول بندیان نه دي خوشی سوي، حکومت وایي چې خپل مسؤلیت په بشپړ ډول سرته رسولی او طالبان باید ژر تر ژره د سولې خبرې پیل کړي. نور جزئیات فرشته جلال زی پر راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان د پلمې بندي کړي او له حکومت سره د ژر تر ژره مخامخ خبرې پیل کړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پرون په ولند پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي چې د طالبانو ټول بندیان خوشی سوي دي او طالبان دي نوري بهانې نه جوړوي. جاوید فیصل دا پیغام په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان نعیم ورتک د یو ټویټ په اړه سره شریک کړ. نعیم ورتک پرون په ټویټر ولیکل چې د هغوی یو شمېر بندیان نه دي خوشی سوي چې له کبله یې له حکومت سره د خبرو پایل له ځنډ سره مخامخ سوی دی. ورتک په دې ټویټ کې هم داراز لیکلي چې کله چې حکومت د دوی ټول بندیان خوشی کړي د سولې په خبرو کې ګډون ته تیارېږي. امریکا سره د طالبانو د سیاسي دفتر د موافقه له مخې چې د فبروري په 9مه وسوه حکومت باید د طالبانو 5000 بندیان خوشی کړي وای او دوی به هم د حکومت زر بندیان خوشی کول او بیا به د سولې په اړه مخامخ خبري پیل کړي. د افغانستان د سولې د وزارت ویاندی ناجی انوري پرون پر ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې تقریبا د جاوید فیصل خبره کړې ده. هغه ویلي چې د افغانستان حکومت خپل ټول مسؤلیتونه سرته رسولي دي. د جنوري ویلي چې د طالبانو شپږ پاتې بندیان به چې د ازادۍ پر سر یې لانجه وه په نږدې وخت کې قطر ته واستول سي.
او د شپږو زندانیانو د اسولو بهیر په قطر کې هم تر کار لاندې دی. اوس دا جدي اړتیا ده سو د طالبانو دله رسما افغان ولس ته داد ورکړي چې د افغان ملی امنیتی دفاعي ځواکونو ټول اسیران له بند څخه آزاد کړی او ایس یو پوځي له دوی سره په بند کې نه دی.
د طالبانو د شپږو بندیانو له خوشي کېدو سره فرانسې او استرالیا مخالفت کړی و او ویلي و چې په افغانستان کې د دې هیوادونو وګړي وژلې دي، خو وروسته د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د افغانستان له خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دا کسان به په قطر کې نظربند وي. د افغانستان حکومت مقرر نوایي چې پلاوی یې هر غړي د سولې د خبرو پیل ته تیار دی. طالبان دا کوي چې حکومت یې سل تنه بندیان لا نه دي خوشي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویاند ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلي او د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په اړه هم خبري ورسره کړې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غلزه د ایرادیو اوري نن د سپتمبر 9مه له حملو څخه د شونې او روزنې د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. دا اول وار دی چې ملګری ملتونه دغه ورځ لمانځي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د نامنیو او جګړو له امله د هیواد باندې 3 میلیونه ماشومان له شونې او روزنې بې برخې دي چې څه باندې 18 سلنه انجونې دي. د دې خبره په تیرو کلونو کې له 14000 څخه ډیر شونځي په جګړو کې ویجاړ شوي دي. تفصیل خان محمد سیند راکوي.
نن د سپتمبر 9مه له حملو نه د خوونې او روزنې د خوندیتوب ورځ ده. په دې حقله د ملګرو ملتو د سازمان د اعلامیې مقصد د نړۍ په 15 بحران ځپلو هیوادونو کې له 3 تر 13 کلونو پورې د 15 میلیونو ماشومانو ژوند ته پام اړول دي چې د خوونې او روزنې ملاتړ اړین دی. دغه ورځ افغانستان ته ځانګړی اهمیت لري ځکه په دې هیواد کې د سولې لسیزو جګړو له امله میلیونونه ماشومان د ښوونې او روزنې له ښېګڼو بې برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي اوس په هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونې او روزنې بې برخې دي چې عمده لامل جګړه ده. د دغه وزارت ویاندې نوریا نزهت ازادي راډیو ته وویل
3.7 میلیون
کودک
در افغانستان محروم از آموزش.
په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې له بده مرغه 18 سلنه انجونې دي. د دې لوی لاملونه جنګونه، نامنۍ، بېوسلي او ناوړه دودونه دي.
د هغلي نزهت په خبره له زده کړو بې برخې ماشومان ډېری په جګړه ځپلو ولایتونو کې دي. د پوهنې وزارت د ویاندې په خبره د ښوونې او روزنې نه بې برخې ماشومانو ته ډېر پروګرامونه ترتیب شوي دي. د ماشومانو د وسیدو په سیمو کې د سیمایزو ټولګیو جوړول یو له دغو پروګرامونو نه دی. د افغانستان د پوهنې د وزارت شمیرې ښیي چې په تیر کال کې سباند 14000 ښوونځیو ته یا اور اچول شوی او یا په جګړو کې ویجاړ شوی دی. یونیسف یا د ماشومانو وجهي صندوق د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښیي او وایي چې د افغانستان د ماشومانو ژوند په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له جګړې اغېزمن شوی دی. د یونیسف د مدني مشارکت د سانګې مسؤل احمد جان نوزادی ازادي راډیو ته وویل ټول هغه ماشومان چې د جګړو یا نورو پیښو له امله اغېزمن شوي د دوی د پروګرامونو تر پوښښ لاندې دي. د ده په خبره یونیسف هغه 1500 ماشومانو ته چې د جګړو یا نورو ستونزو له امله له ښوونې او روزنې بې برخې شوي په سیمو کې ورته د ښوونې او روزنې اسانتیاوې برابرې کړي دي.
یونیسف په هغو کلو کې چې هلته ښوونځي وجود نه لري د کلیوالي ښوونځي جوړ کړي. په دغه صنفونو کې د 15000 په شاوخوا کې ماشومان چې اکثریت یې نجونې تشکیلوي هلته په زده کړه باندې بوخت وه. له بده مرغه د کرونا د کرنټین په خاطر باندې دغه ښوونځي هم تړلي دي.
د ښوونې او روزنې د نړیوالې ورځې د ملاتړ په مناسبت د ملګرو ملتو د سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې پر ماشومانو پرله پسې حملې روانې دي او ښکېلې خواوې د جګړې د قانون اساسي برخه یعنې د ماشومانو خوندیتوب تر پښو لاندې کوي. د ملګرو ملتو سازمان ویلي چې د وسنوي نښتو اوږدمهاله ماهیت د ټولو ماشومانو پر راتلونکي اغېز پرې باسي. د دغه سازمان په باور کوم ماشومان چې په جګړیزو حالاتو کې اوسیږي او ښوونې او روزنې ته لاسرسی نه لري پرته له دې چې ځان او هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي لویږي او دغه وضعیت د میلیونونو ماشومانو او کورنیو وضعیت خرابولی شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
دوستانو د خوست شرط ورزو چیری چی هلته دکانداران د بیلابیلو اصناف و استازی او سوداګر له شاری بې نظمۍ یو شکایت کوي او وایي چې د حالات شاریان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي چې دنګې ودانۍ د موټرو تمځایونه نه لري. د ښار په پارکونو او تشو ځایونو کې سلګونه غرفې ښودل سوي دي. لاسي ریړو ښار پر سر اخیستی دی او د ښار د پاکولو انتظام نیمګړی دی. د دغو ستونزو په اړه زموږ همکار نجیب الله خیل سمیسته یو راپور چمتو کړی راستولی دی، په ګټه به یې وورو.
د خوست ښار دکانداران او سوداګر په ښار کې د موټرونو او لاسي ریډو له بېځایه ګڼه ګوڼې او په هر ځای کې لی خودل شویو غرفو یا ټپریو شکایت کوي او وایي چې دې حالت ښاري فرهنګ زیانمن کړی او ښاریان هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ښار د دکاندارانو د یوې اتحادیې مشر جمال تڼي آزادۍ راډیو ته وویل په ښار کې ورځ تر بلې لوړ پوړیزې ودانۍ او مارکیټونه ډیریږي، خو د ګاډو د درېدو لپاره تمځایونه نه لري او خپل ګاډي د دې تنګو سړکونو په یوه او بله څنډه کې دروي.
لومړی ستونزه دغه د چهار څوک بلند منزل جګوي لوند زیرزمیني تکوي باید د پارکینګ وي د موټر. دویمه یې ترانسپورټ مدیر ته باید کلکه وظیفه وسپرل شي مچ وکړه. په سړکو کې باید د موټر اډه نه وي، په مارکیټو کې باید د موټر اډه نه وي. دا دوې دریمه خبره دا چې ښار کې موږ څومره ګډۍ ورکوو، د ګډۍ ته ځي شرولي ورکوي. ښار د ګډۍ نه چې ډکړه جاي موږ خپل ادارې ډکړه دی، هغه په اداره کې څوک چې شرولي دو ترافیک دي.
د خوست یو بل سوداګر محمد رحیم یاخیل وایي لاسي ریډو په ښار کې ډېره بېنظمي جوړه کړې او د ښار په تشو ځایونو او پارکونو کې ټولې ټپرې یا غرفې جوړې شوې دي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین د دکاندارانو او سوداګرو غوښتنې او اندېښنې پر ځای بولي. د خوست سرپرست ښاروال صدیق الله صدیق وویل د زیربنا سکتور تر تصویب وروسته به د لوړ پوړیزو ودانیو ټولې زیرزمینۍ تشې او هغه به د ګاډو په تمځایونو بدلې کړي.
موږ اوس غواړو چې هغه ټپرای چې په پیاده روي کې یا په داخل د ښار کې ګدی دي یا پیاده روي نه دي، نو هغه تخطای چې په تیر کې شوي دي یا موقت وخت پر ښاروالۍ په چانه سي لارحمي کړي دي یا چا سره تفاهمي لارې مخکې لوټ شوي دي، هغه به موږ ټولې قانون چوکاټ خپل لایحې په تطبیق په اساس مخکې څو او ښار به یو پوک به نظم او ښکلی ښار باید ولرو.
بلخوا خوست واري محمد صدیق پتمن وایي چې دی پخپله هم د ټولنیزو کارکوونکو له ډلې دی. په دې خفه کېږي چې د یو چا د لاسه کار رانیسي، خو دوی اړ دي اصلاحات راولي او یو پاک ښار لپاره لازم اقدامات وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
زموږ غلا آزادی رادیو اوري دوستانو یو تازه خبر چې هم دا اوس مشتره ورسید. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لمړی مرستیال امر الله صالح له یو برید نن په کابل کې روغ ووت. د لمړی مرستیال د ولسمشری معنی د لمړی مرستیال د رسنیو د دفتر مسؤول رضوان مراد شیبه مخکې آزادی رادیو ته دا تایید کړی چې نامعلومو وسوالو د جمهور ریاست لمړی مرستیال امر الله صالح باندې برید وکړ او خو دی وایي چې نوموړی روغ رمټ وتلی دی د دې برید څخه، خو د دې برید د نورو تلفاتو یا احتمالي زیان په اړه یې تر اوسه پورې موږ ته جزئیات نه دی راکړي. دوستانو دا برید نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د کابل په تایمنی سیمه کې شوی دی. د ازادي رادیو سره اوسېږي د دې او نورو راپورونو وروستي جزئیات تر سره شریکو. بله دوستانو، لکه څنګه چې مخکې مې تاسو ته وویل چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح له یو بریده روغ ووت. دا برید د کابل ښار په تایمنی سیمه کې سوی دی او د افغانستان د ولسمشری ماڼۍ د لومړی مرستیال د رسنیو دفتر مسؤول رضوان مراد دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه او هغه ویلي دي چې شغلی سالی په دې پیښه کې روغ دی پر هغه ته څه زیان نه دی اوښتی او خود نورو احتمالي جزئیاتو او زیانونو په اړه یې موږ ته څه نه دي ویلي. د ښاغلي مراد دغه کلیپ په ګټه سره واورو.
بله، دشمنای قسم خورده افغانستان و دشمنای رهبرانی که با منافع ملی استن و جان پابند استن امروز باز یک کوشش ناکام کردن تا به امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور زیان برسد، اما به فضل خداوند به دعای مردم صالح صاحب از این حمله تروریستی زنده و سلامت و جور برآمده. یک دو سه تن محافظین جناب معاون صاحب کمک سرسری زخمی شدن، نگه فضل خداوند است. این یک حمله تروریستی و کوشش دشمن افغانستان بود که باز به فضل خداوند و به دعای مردم ناکام شده. تشکر.
د ولسمشری مانی د لومړی مرسیال د رسنیو د دفتر مسول رضوان مرادو چې ازادي رادیو ته پر شغلی امرالله صالح د بریت جزئیات راکول. دوستانو، د دې موضوع د تازه جزئیاتو په اړه د ازادي رادیو سره پاتې په نور خبرونه کې هم درته وړاندې کوو. له ایران څخه افغانستان ته راستون سوی هغه ځوان چې د سپرلی موټر په ایران کې د هغې واد د ځواکونو له ډز وروسته اور واخیست، افغانستان کې د کار نشتوالی یوه لویه مجبوري ګڼي چې د یې په بهر کې د سختیو ګاللو ته اړ کړی دی. اکرم نومي ازادي راډیو ته ویلي چې د ښې راتلونکي جوړولو په تمه دی. د خان محمد سیند راپور به واورئ چې د اکرم په ژغ پیلېږي.
ټیم کې زرا جیک سم ځان ته مې وکتل او را باندې بل د چا کومک نه را سره کوم ایرانیان.
ځینې افغان ځوانان په دې پوهیږي چې بهر ته د غیر قانوني تک پلار کې له ډول ډول کړاوونو او ان مرګونې حالت سره مخ کیږي، خو بیا هم د دوی په خبره په هیواد کې د بیوزلۍ، بیکاری او ناامنیو له امله کډوالۍ ته مخه کوي. د کابل ولایت د ګلدرې ولسوالۍ اوسیدونکي د مور او پلار ایکي یو زوی ولس کلن اکرم یو له دغه ځوانانو دی چې غوښتل یې هر ډول کړاوونو ته غاړه کیږدي، خو چې د خپلې راتلونکي جوړولو لپاره بهر ته لاړ شي. خو د ده په خبره په لاره کې د ایران د کرمان په پوله کې د سپرلۍ پر موټرو ایراني ځواکونه ډزې کوي او موټر اور اخلي. اکرم وایي په دغه پیښه کې د خپلو ملګرو د مړینې سوځېدو.
دوستانو، بیا هم د تازه خبر جزئیات لرو. په کابل ښار کې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح له یوه بریده روغ ووت. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ولسمشر ماڼۍ د لومړی مرستیال د مطبوعاتو د دفتر مسؤول رضوان مراد راسره د ټلیفون پر کرښه دی. مراد صاحب، خبرونه ته راغلی، تاسو د دې پیښې په اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریکوئ؟
مننه. د خدای تعالی په فضل او کرم او د افغانستان د خلکو په دعا سره د افغانستان د قسم خوړلو دښمنانو نننۍ تروریستي برید هم په دې کې پاتې راغی چې لومړی مرستیال ته زیان ورسوي. د هغه د موټرو کاروان چې ډېر کم موټر ورسره یو، ډېر کم باډي ګاډن ورسره نن له کوره دفتر په لور روانو چې د یو چاودنې له امله په ورته زیان په خپل سالی صاحب کم زیان نه دی اوښتی او روغ رمټ له دې حملې وتی دی.
بله، مننه مراد صاحب. په دې اړه تاسو چې تاسو څه فکر کوئ چې دا بریت به چا کړی، دا د چا لخوا شوی دی؟
هر هغه افغان، هر هغه افغان رهبر او سیاستوال چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي، د افغانستان د دښمنانو خلاف غږ پورته وي، د هغې خلاف دریز او موقف تل د یو یو باهمت افغان په توګه وي، د هغه دښمنان د هغه دښمنان دي چې د افغانستان دښمنان دي.
بله بله، مراسب د دې پیښې د نورو احتمالي زیانونو په اړه که راته ووایاست چې نور چا ته زیان رسېدلی دی، نور څه؟ بله، د لومړی مرستیال د رسنیو د دفتر مسؤول رضوان مرادو او تایید کړلی چې امرالله صالح په کابل ښار کې د نننۍ چاودنې څخه روغ رمټ وتلی دی. بیا هم د دې پیښې تازه جزئیاتو د اورېدو لپاره له ازادي راډیو سره پاتې سئ. اوس به ورسو نړیوالو ورځپاڼو ته چې د افغانستان په اړه یې لیکنې کړي دي. دغه ورځپاڼې احمد شیبر کتلی.
ډیپلوماټ خبرونه ایران ته د هند دفاع وزیر د رواني اونۍ د سفر په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونې په باور د هند دفاع وزیر راجنات سنگ د شنبې په ورځ په تهران کې له خپل ایراني سیال سره د افغانستان راتلونکي ته د نوې ډیلي د اندېښنو په اړه خبرې وکړې. ډیپلوماټ لیکي چې د هند دفاع وزیر یوه ورځ وروسته تر دې لیدنې کتنې په ټویټر کې ولیکل چې د ایران له دفاع وزیر برید جنرال امیر حاتمی سره یې په تهران کې ګټوره غونډه لرله او د افغانستان په ګډون د سیمې پر امنیت له هغه سره وشخېده. د هند دفاع وزیر روانه اونۍ له ماسکو نه تهران ته ولاړ. په ماسکو کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې برخه واخیسته. نوې ډیلی په داسې وخت کې د افغانستان راتلونکي ته اندېښنه لري چې د طالبانو یو پلاوی تازه له اسلام آباد قطر ته تللی دی او د دې هیئت له رسېدو سره سم د سولې لپاره د طالبانو په پلاوي کې بدلون راغی. نوې ډیلی په افغان سوله کې د خپل اټومي سیال او ګاونډي پاکستان هلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري. د هند یو انګریزي ژبې ورځپاڼه هندوستان ټایمز د افغانستان د کرکټ په اړه په یو مطلب کې لیکي پر افغان روزونکي نور محمد لالی د 50 کلونو په مخه بندیز ولګید. د انګریزي ژبه ورځپاڼه څرګندوي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ روزونکي نور محمد لالی د 50 کلونو په مخه له ټولو لوبو منع کړی او علت یې دا یاد کړی دی چې د تیر کال د شپږیزې لیګ پر مهال د ملي ټیم له یوه لوبغاړي سره خبرې کړې وې چې د پیسو په مقابل کې خرابه لوبه وکړي. لالی په 2019 کال کې د کاپیسا ولایت له لوبډلې سره د کورنی کرکټ د دوو رسنیو لوبو پر مهال د مرستیال روزونکي دنده ترسره کړې ده او د همپالنې په نوم د کرکټ له یوه خصوصي اکاډمۍ سره د مشتر روزونکي دنده ترسره کوله چې پر همدې بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ د فساد په وړاندې د مبارزې قانون د اصولو تر چتر لاندې راځي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د ملي ټیم یو لوبغاړي دا خبره افشا کړې ده. کرکټ بورډ له دې لوبغاړي مننه کړې چې د فساد پر ضد ګام اخیستی دی خو د هغه نوم یې په خپله خبر پاڼه کې نه دی یاد کړی. هندوستان ټایمز لیکي دا بندیز درې میاشتې وروسته تر دې ولګېد چې د افغانستان وکټ کیپر بیټسمین شفیق الله شفق د فساد په تور د شپږو کلونو په مخه له لوبو منع شو.
زموږ اخلاص د رادیو اوري دوستانو یو بل راپور هم در تلرو مخکې تر دې چې د ایران په اړه راپور واورو غواړم یو یادونه وکړم. مخکې د خبرونې په لړ کې زموږ د همکار خان محمد سیند هغه راپور د خبرېدو په لړ کې و چې د ایران څخه د افغانستان ته درستانه سوی یو ځوان چې د سپرلي موټرې په ایران کې د هغې واد د ځواکونو له ډزو وروسته ور اخیستی و او په افغانستان که د کار د نشټوالې له کبله شکایت کوي. دا راپور زموږ د بیړني خبر له کبله نیمګړې پاتې سو. اوس د خبرونې د وخت کمال له کبله نس کولای چې دا در تخپور کو په نور خبرونه کې را سره وسیږي. دا د راپور بشپړه بڼه به ووري خو اوس ورځو د ایران په اړه راپور ته. په ایران کې د پرشوزو د حجاب د اجبار مخالف فعاله مریم شریعت مداری پرون تر څو ساعتونو توقیف وروسته او خوش شوه. شریعت مداری د سپتمبر پر 8 پر انستاګرام په یو پیغام کې لیکلی و چې په ترکی شهر کې پولیسو نیولې ده. فرشته جلازه نور څه زیاته کوي.
په ایران کې پرشوزو د حجاب د اجبار مخالف فعاله مریم شریعت مداری پرون په ترکیه کې تر څو ساعتونو توقیف وروسته خوشی شوه. کله چې هغه ونیول سو ډیرو کسانو داسې اندېښنه درلوده چې شاید د ترکی پولیس هغه ایران ته مسترد کړي. هغه د دوشنبه په ورځ پر انستګرام د ځان د توقیف خبر خپور کړ او وی ویل چې پولیسو هیڅ دلیل نه درلود چې دا ونیسي. هغه پر انستګرام پر خپل پلویانو راغ وکړ چې د نیول کېدو خبرې خپور کړي او ټول نړۍ ته ورسوي. مریم شریعت مداری په هغو لسګونو فعالو ایرانیانو کې و چې په 2013 میلادي کال کې په عام محضر کې راڅرګندې شوې خپل ټکري له سره لري کړل او په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب پر ضد اعتراض وکړ. هغوی ته په ایران کې د انقلاب د سرک لوڼی نوم ورکړ سوی دی. د ایران حکومت هغوی د فساد په خپرولو او د عامه نظم په ګډوډولو تورنی کړی دی. مریم شریعت مداری هم په دې جرم نیول شوې او په یو کال زندان محکومه شوې وه. په ترکیه کې د هغه وکیل موسی بارزین ویلي چې مریم شریعت مداری د یو کلنی سیاحتي ویزه پر اساس ترکیه ته تللې او و میاشتې مخکې هلته د پناه غوښتنه کړې وه. د هغه وکیل د آزاد اروپا او ازادي راډیو د ایران برخی راډیو فردا ته وویل چې هغه په ترکیه کې په غیر قانوني ډول د استوګنی په تور نیول شوی و او دا لانه د سرګند چې د هغه د پناه غوښتنه منل سوی کرت سوی ده. په ایران کې په 1909 میلادي کال کې د اسلامي انقلاب له بریالي کېدو سره په ښځو د پوړنې پر سر کول اجباري سو.
دوستانو ورسیدو د خبرونې نیمایی برخې ته، په کابل کې اته بجې او دېرش دقیقې د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د ولسمشر د لومړی مرستیال امرالله صالح نن سهار په کابل کې له یوې چاودنې څخه روغ رمټ ووت. د لومړی مرستیال د رسنیو د دفتر مسؤول رضوان مراد ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه او ویل چې ښاغلی صالح ته په دې پېښه کې زیان نه دی رسېدلی. دا پېښه نن سهار شاوخوا 9 بجې د کابل ښار په تایمني سیمه کې سوې ده. د نورو احتمالي تلفاتو په اړه تر اوسه لا جزئیات نسته. دا جزئیات به ازادي راډیو په نورو خبرونه کې واوري. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو پر کمیدو پریکړه وکړي، خو د دې اعلان دقیقه نیټه نه ده ښودل سوی. د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې یو وسوال طالب د ماین په چاودلو د ماین د ایښودلو پر مهال ووژل سو او څلور نور یې ټپیان سول. د پکتیا د والي ویند عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه 11:30 بجې سوې ده. په کابل کې د شپږیزې لیګ د 1 دور سیالیو په لړ کې چې د یکشنبه په ورځ پیل شوی دی، ټاکل شوی نن د سهار په 9:30 بجو د امون هنګان د بند امیر له شمارانو او د سپین د ماسپښین په 1:30 بجې د مس عینک کتلان د سپین غره له زمریانو سره مخامخ شي. د دې لړۍ پایلو به د سپتمبر په 14 ده. ملګري ملتونه نن له حملو څخه د پوهنې د خوندیتوب ورځ لمانځي. دا اول وار دی چې دا ورځ لمانځل کیږي. او د روسیې د روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس پر ضد جوړ کړی واکسین په خلکو باندې ویشته تیار شوی دی. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم ورزو د خبرونې یو بل مطلب ته. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې یو مور چې خاوند او لیوارې د پولیسو په لیکو کې وژل سوي وایي په پولیسو کې د دوو زامنو په اړه اندېښنه یې خوب تښتولی دی. زرګره چې دا یې اصلي نوم نه دی وایي غواړي دوه زامن یې هم عادي ژوند ته راوګرځي، خو د هغې دریم زوی هم اوس غواړي وسله واخلي. الیاس دایی له هلمند څخه په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د بوستروختون د ماشومانو د عاجلې څانګې مخې ته سهار وختي ګڼ کسان له دې جملې زرګره د خپل کوچني لمسی سره نوبت ته ناسته ده چې په نس ناستې اخته دی او غواړي ډاکټر ته وشي. د روختون د عاجلې څانګې ټولو کارکوونکو له دې جملې نارینه او ښځینه نرسانو د کورونا وبا د خپراوي د مخنیوي دپاره سپین او شنه ماسکونه تړلي دي، خو زرګره او ورسره لمسی دې کار ته هیڅ تیاری نه لري. د بوستروختون مخ ته تر اوږدې انتظار وروسته زرګره بیا را پیدا شوه. هغه راته په لومړیو خبرو کې د خپلو سترګو د لیدلې یوې ویرونکې پېښې کیسه وکړه. د یو داسې ځوان کیسه چې دواړه پښې یې د مین په چاودنه کې پرې سوي دي.
یو لوی سړی دی، د سړي په خېش کې دی. وی وام دا دی ولی په خېش کې دی ورور. ډاکټر احمد د کوڅې سره مټر ولاړ وای دا خو د وطن ژوند دی، جانې پردا ځای پښې نه درلود. لوی لیر دی وسله کته باره مې بخار کړه باره دا خیر دا لوکام دا سره تکته سړی ناست دی په مټر کې مټر چلی پښې نه ایو خیال ور ځوان کوم بوکو الله توبه مې الهی زما زمن په ما داسې وای نه کوم په ما نه ما نه نه ما و تا تر مخ وښنه
د زرګر داستان دام دې ځای پیلېږي. د هغې دوه زامن چې نومونه یې نه راته وایي د کلونو راهیسې په پولیسو کې دي. دا هغه څه دي چې د تور پوړنې او سپینو جامو دغه سپین سرې مور یې نارامه کړې ده. زرګر چې هره ورځ د نامنو یو جنګونو شدت ګوري وایي هره شپه خپل پولیس زامن مړه په خوب ویني او د هغو د جنازو لارې څاري.
تیاره و رکشه نوی بی بی بشه و هم وکی ده غمزه بیشه نرازی خوب نرازی نو چه وکم خپل ده ایال پا خمی وردم چه اره ده ایتاکس زنیم دستی ده زلیم تو کشم زیم چه کردم ما تاریانی
خوی دا بی بی چنگ زوانه پاتم یا بستا پر درگاه ناستم یا بستا درگاه ناستم بارا
کچوم د طالبانو او امریکا ترمنځ دروان میلادی کال د فبروري د 29 نیټه تر توافق وروسته د بین الافغاني خبرو او اوربند لپاره هیلې ډیر سوي دي. خو په هلمند کې د حکومتي چارواکو په کول جنگونو او د طالبانو بریدونو زور اخیستی دی چې ورسره د افغان ځواکونو تلفات هم ډیر سوي دي. د نهر سراج د کمپرک د سیمې اوسیدونکي زرګر چې په تیرو 13 کلونو کې د هلمند په تر ټولو ناامن سیمه کې اوسېدلې ده د سولې په تړاو په ډیرو خبرو نه پوهیږي. خو ماته یې وویل ټول عمر یې په جګړه کې تیر سوی دی، په سوله باور نه لري او پاتې عمر هم فکر کوي چې جنگ دوام کوي.
سولې خبرې د انسانان مري، هغه ورځ یې دلته دوه ویشته، نو دا سوله څه وخت عدلته یې وویشته؟ ادې پرون یې دلته امبولانس ډکی بوتې، دا څنګه سوله ده چې راځي؟
د زرګري زوی هم د کورنیو او ټولنیزو حساسیتونو له امله خپل نوم نه راښیي. هغه ازادي راډیو ته وویل د دوو وړونو په معاشونو کورنۍ نسي چلولی، نور کار نسته، ځکه نو غواړي وسله واخلي او د پولیس په لوکو کې هم خدمت وکړي او هم د دې لارې ډوډۍ پیدا کړي.
زه مجبوره یم، زما دوه وړونه نور پولیس دي، زه خپله هم پولیس کېږم او د ورور ولور مم پاته دی. یوازې په یو نفرو په دوه نفر خو ولورونه نه ادا کېږي. غواړم چې ولور ادا کړم او بیا خپل کور ته سراوم، خپل کور وچلوم.
ستا د مور نه ده خوښه چې ته پولیس یې؟ نو څنګه؟
مجبوریت دی، مجبوریت پر اساس باندې. که اوس چیرې بل کار وای، بل ژوند وای، بله زندگی وای، بیا مې نه کوله.
زرګره د دریو زامنو او پنځو لوڼو مور ده. دې څو کال وړاندې په یوه ورځ خاوند او لیور چې دواړه په افغان ځواکونو کې دنده درلودله د لاسه ورکړل. د زرګري داستان یوه بېلګه ده. خو په دې وطن کې د لکونو داسو میندو زړونه داغ او د خپلو اولادونو غمونه یې سترګې وچېدلو ته نه پرېږدي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي.
تکار پولیسونه هغه چې تکار مریض راغی.
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته. موږ په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
دوستان زموږ غلا ازادي رادیو خبري ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماښام درو تروب جو پر منځنۍ صفه 12.5 او د اف ام پر 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه او ازي اوریدلای سي. موږ د خبرونو په لړ کې تاسو ته د راپورونو او د پیښو تازه جزئیات ترکو، دقیق جزئیات ترکو. لکه چې مخکې په خبرونو کې مهم یادونه وکړل او اوس هم غواړو تاسو سره تازه جزئیات شریکو چې نن په کابل کې د افغان ولسمشر د لومړي پر لومړي مرستیال امرالله صالح یو ناکام برید سوی دی چې د ښاغلي صالح د رسنیو دفتر مسؤول رضوان مراد ازادي راډیو ته دا خبره وکړه، تایید یې کړه. دا چې په دې پیښه کې نور څه زیان رسېدلی دی، نور چاته تلفات اوښتي دي، د نورو تازه جزئیاتو سره زموږ همکار نسیم شفق هم د اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. شفق صاحب، خبرونه چې شرح لاس تاسو د دې چاودنې یا د دې برید نور جزئیات لاوریدونکو سره شریکوي.
سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن سهار د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیار امرالله صالح په کاروان باندې حمله شوې ده. د خغلی صالح د مطبوعاتي دفتر مسؤول رضوان مراد ازادي راډیو ته ویل چې په دغه پیښه کې درې کسه چې په اغلب ګمان د ده په خبره تر اوسه پورې نه مشخص شوي ده، د امرالله صالح ساتونکي دي، دا زخمیان شوي دي. ولې رضوان مراد وویل چې په دې پیښه کې څوک نه دي وژل شوي. دغه راز خغلی مراد وویل چې د ولسمشر لومړي مرستیال ته هم په دې پیښه کې هیڅ زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه پورې کومې ډلې هم د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی او دا نه معلومه چې دا حمله څنګه شوې او د کومې ډلې لاس به د دې حملې تر شا وي. په عین حال کې د کابل امنیه قوماندانۍ ویلي دي چې مخکې ویلي و البته چې دا د یو موټر چې ګاز انتقالول چاودلی دی. ولی رضوان مراد وایي چې حمله تروریستي وه او د ولسمشر په لومړي مرستیال باندې شوې ده.
بله، مننه کوم نسیم شفق. دوستانو د دې پیښې د وروستیو جزئیاتو لپاره لازم دی رادیو سره پاتې شئ. که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی شئ د زموږ خپرونې د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم په ژوندۍ بڼه واورئ او یا تکرار بڼه واورئ. راپورونه او خبرونه مو لوستلی سئ په تمو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم ورزو اونیز پروګرام د ازادي او اوریدونکو خپرونې ته
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه خوشاله وسی. یوې بلې خبرونې ته ز فریبا ظاهر شرق لاس ته وایم. دوستانو په دې خبرونه کې بیا هم د سیلابونو موضوع چې مشتر ډیر ست پیغامونه راځي تاسو کوم سیمو کې چې سیلابونه راغلي دي خلکو زیان لیدل دي او د مرستو غوښتنه کوي. موږ د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې په دې اړه ډیر زیات راپورونه مخبره کړی دي د چارواکو سره مرکه هم کړی دي. په دې خبرونه کې بیا هم تاسو یو څو پیغامونه د بیلګې په شکل راخلم د خلکو ستونزې به واوري. خو یو مسله دا ده چې د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي شایي ګران کار وي، خو د دې زیانونو د کمیدو لپاره څه کېدای سي، څه باید وسي؟ په دې اړه د چاپیریال ساتنې د چارو له یو متخصص سره مرکه درته لرو چې هیله ده په ګډه یې سره واورو. وروسته نور پیغامونه هم لرو. په سر کې ستاسو پیغامونه راخلو چې د سیلابونو د زیانونو په اړه مو راسره شریک کړي دي.
نورستان ولایت واما محمد مدنی تاسو ته تماس کړم. موږ په دغه کې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کرن سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دغه روغتونو او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالي نقصان او خسارات راولې ده. په نورستان کې هم په وروستیو کې د سیلابونو او روغتونو له امله ګڼ مالی نقصانات او خسارات راولې ده. په نورستان کې دغه پارون بندې برق چې ده هغه هم خراب شوي ده. همدارنګ شروالۍ بعضې مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوي ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه بندې برق خرابه ده او خلک ګڼو ستونزو ګروان دي، باید دغه برق بېرته ورغول شي او دغه کوم کارک او دوکانونه چې تخریب شوي ده هغه هم باید بېرته ورغول شي. او په ځینمن کې زما د عامو خلکو او حکومت نه دا هیله ده چې کم ځایونه چې خطرناک ځایونه وي په هغه ځایونو کې د سیلابونو خطر وي، باید هغه ځایونو کې کورونه جوړ نه شي او دوکانونه جوړ نه شي او داسې پارکونه باید د خوړ او سیند څنګ کې باید جوړ نه شي. که خدای نه خواسته داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې داسې موږ کورونه جوړ کړو او پارکونه جوړ کړو نو ته به ده چې یو ناڅاپه به سیلاب راځي او دغه شیان به تخریبېږي. زما د حکومت او خلکو نه دا هیله ده چې باید داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې هلته د سیلابونو خطر وي هغه ځایونو نه باید د کورونو جوړولو یا هم دوکانونو جوړولو باندې باید هغوی لاسته کار نه شي او دغه ځایونو نه باید ډډه وکړي. السلام علیکم.
سلام علیکم. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته زړه کوم سلامونه وایم. لوګر ولایت برکې برکې ولسوالۍ ځوان دي کلنا علي زاده یم. ځوان کلی کې بس سیلاب سره غلی د ډېره خرابې څخه کړې ده. سرکونه یې زوبل کړي دي، د خلکو کورو ته ډېر زیان اړولی، د کورو ته اوبه ورغلي دي. تاسو پورې هیڅ مرسته نه ده ورسره رسوي او د کومو امبسګۍ د مشرانو له خوا چې کومه مرسته ورسره کېږي هغه بېخي مستحق کسانو ته رسېږي نه. مخکې د کورونا په بارک چې کوم مرسته سره ولې خلکو سره د ټول سیمه د خلکو سره مرسته وسولي ورسره خدای ته سجاوند د خلکو سره هیڅ مرسته نه ده سوی راځي هغه موږ د امبسګیم سیران دی ورسره موږ ته ورسیږي. نو د دولت تشکم چې لکوم ولا هغه مؤسسات څخه چې بس مستحق خلکو ته د غوړوي وکي غوته ورسېږي ورته او سرکونه ډیر زوبل دي. دلته سرکونه بالکل امکان نه لري چې موټر لور چې د خلکو په جربونه جربوم زکه بس لاندې ده. بس نو هیله مې دا ده چې د دې سامه سروي وسي او مستحق خلکو ته مرستې ورسیږي. سلام علیکم.
بله زه شبت خان درنم د خوست ولایت نه د خلکو ټولو سوالی څخه زما پیغام دغه دی وروره چې دلته د نره نړیوال ټولنه افغان چې څومره سوداګر دي دا باید د خلکو سره مرسته وکړي چې د اوبه وړي دي اوبه خلندي دي کورونه ونه وړي دي خو په دا رقم دې سره وکړي چې دا پیسې دي افغان خلکو په لاس کې نه ورکوي باید د دوی ته څه ورسیږي باید د مو پیغام خپور شي نړیوال ټولنه د کوشش وکړي دغه سره مرسته وکړي سوداګر دي دغه سره مرسته وکړي وسلام و رحمت الله
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو میرویس اخلاقي د هلمند ولایت تر دغه پیغام پیژم پیغام د برابر وو چې د سیلاب د پولیسو سره باید چیر ته ژر دولت تر ډیره حده پرې مرسته وکړي ځکه چې د هغو ټوله شان ورسوي چې د دقیق معلومات زه خپل لرم د یوې کورنۍ ټول غړي په شهادت رسېدلي دي سیلاب ادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډېره حده پورې ډډه وکړي کوم ځایونه چې خطرناکه یې ځکه په ډېر هیوادو کې به سیلاب راشي ځکه د بارانو وخت دی نو دوی باید د هغو د اوبو څخه کډه وکړي پر مثال باید چې دا چې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي خدای به پر موږ باندې نه راولي پر مثال سایه ډېر به ښکار ده باید چې دوی هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وختي نه ایستلی هغه شان یې لا هم باید ایستلي بس د هغو پیغام دی وسلام په احترام
ہلو السلام علیکم آزادی رادو تو سلام آباد سلام لوگر والے منگل دری پساہ کی سیلابوں نے ڈیر وت دی دی موٹر موڑی دی سڑکیں بھی جاڑی کڑی دی اور ٹول پخیم زکی لندی کڑی تاج نے خواہش کی پوچھے تک غم اخرا پام دار نے بتا وکی وسلام
سلام علیکم زدی آزادی را دو کر کون کو تو سلام نومبر سلام جو عبد الوهید لوگر نه دا پیغام پر اقدام سے دی لوگر یو حوزه دا په نامو دی د شتاک دی دی یو سرا کو دا لاند څنګه نمشتی ته دی کابل څنګه نمشتی ته ور فورې وته یو دا غلار سیلا خراب کړی دا چې بوکلین نه بلې سیلا جن کیږي دومره دا تنگای خراب کړی دا دغه باندې لزر کور شاو خو 15000 کور تا ګور اتک دغه خلک سره د کومک کی مشیشي حکومت کار څوک دغه کومک دی د سرک په هغه د کومک سره و کی یا دغه کورونا وهل ته سیدا کومه بستی راغلی د خور غریب ته ور کی دغه سرک ته جوړ کی هغه بستی د خانانو ته نه ور کی غریبانو ته ور کی هغه سرک بم جوړ شي نورم په ماغه دغه ما پیغام ده د ځاخیل او تنگای د څنګه نمشتي نه دالار تر ګرځیدل ده نورم په ماغه
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته ځانګړي سلام کوم په دې هیله چې راته جوړ او خوشحاله یاست لنډ پیغام لرم خدای دې چې ما پیغام نشستی په کابل کې چې کوم خلک اوبه وړي دي یا په نورو ولایتو کې چې وړي دي یا په ولسوالیو کې چې لا بوتې زپلې دي او پر مړو خلکو مې دا غږ دی هغه کې د هلمند دي کله کندهاري د هر ولایت په افغانستان کې مړو خلکو مې دا غږ دی چې دوی باید د هغو سره لاسنیوی وکړي او خپل تر وسه کومک ورسره وکړي
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مو راستولې و دا د موږ هم درته خبر کړه لکه څنګه چې تاسو هم په خپل پیغامو کې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو زیان رسولې دی دا زیانونه هر کال په افغانستان کې رسیږي د سیلابونو له کبله البته د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي شایي ګران وي خو د دغو زیانونو د کمیدو لپاره یو څه کول پکار دي دا چې څنګه دغه زیانونه کمیدای سي زموږ همکار نوریاس نوری د چاپریال ساتنې د چارو لپو عبدالولی مدقیق سره مرکه پرې کړې ده او د موضوع څېړلې ده لومړی ترې پوښتلې چې د پروان په مرکز چاریکارو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې آیا د دې زیات احتمال نه و چې دغه سیلابونه به راوځي یعنې مخکې تر مخکې دا وړاندوینه سوې وه که نه په دې اړه ښاغلی مدقیق وویل
د سیلابو راتګ په افغانستان کې د څه کال خبره نه ده او د تیر کال خبره نه ده تقریبا د تیرو دیارلسو کلونه دا مسله په بار بار په مطبوعاتو کې بیان شوې ده او دې سره په خوا کې زموږ هیوادوالو ته هم متاسفانه له یوې مسلې نه موږ یا په عمدي شکل یا غیر عمدي شکل باندې سترګې پټوو چې هغه په اقلیم کې د بدلون خبره ده د اقلیم د بدلون په نتیجه کې زموږ هیوادوال هر کال قرباني ورکوي او سه کال هم په ډېرې خواشنۍ سره موږ د دې شاهد یو چې په هېواد کې دا سیلابونه راغلل. په ډېرې خواشنۍ سره موږ ډېر ځاني تلفات لرو په دغه ولایتو کې.
دا مسله د اقلیم د بدلون خو یو لوی بحث دی چې باید پرې وشي. د دغه بدلون موږ ځینې ادارې لرو، مثلا مخکې زموږ خبریال وویل د هوا پیژندنې ادارې بیا وړاندوینه کوي. دغه وړاندوینې دوی د څه لپاره کوي؟ آیا له دغه وړاندوینو بیرته عملا خلک هم ګټه پورته کوي؟ چارواکي مخکې له مخکې آیا خلکو ته هغه سیمو کې چې دوی اوس یا ډېر زیان منونکي دي د سیلابونو په وړاندې معلومات نشي ورکولی؟
اصلا خبره دا ده چې د دولتي مربوطه ادارات باید په وخت سره خلکو ته خبرداری ورکړي. متاسفانه موږ او تاسو شاهد یو چې دغه دوه ورځې کېږي چې دوی دغه معلومات خلکو ته ورکړل، او دا دوه ورځې ډېر کم وخت ده چې زموږ هېوادوال ځانونه آماده کړي تر څو له دې خطراتو نه ځان وژغوري. په مجموع کې د دولتي مربوطه اداراتو کمکاري نه تنها سه کاله په نورو کلو کې هم د دې باعث شوی ده چې زموږ هېوادوال تلفات ورکړي. دغه سیستم چې باید موجود وي په افغانستان کې، متاسفانه په هغه شکل باندې سیستم موږ نه لرو. نه دولتي مربوطه ادارات چې داسې یو سیستم باندې کار کړی ده، او نه هغه بین المللي مؤسسات چې په دې سره کې همکار دي د دولت سره داسې یو ډېر واضح او اسانه سیستم رامنځته کړی ده چې موږ خپلو هېوادوالو ته مخکې له مخکې نه خبر ورکړو تر څو دوی ځانونه آماده کړي. اوس علم او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی چې خلکو ته د سیلاب د راوتلو نه مخکې خبر ورکوي. متاسفانه دا ډېر په ځان سره صورت نیسي په زموږ په هېواد کې.
ملک صاحب، یو بله موضوع چې خپله خلک هم له سیمې له اراضي سره ډېر آشنا دي او ښه پوه دي چې کوم ځای کې کورونه جوړ کړي، کوم ځای کې جوړ نه کړي، خپله خلک څه کولای شي؟
د خلکو کم توجهي ډېره زیاته جوته ده. خلک کولای شي د خلکو په منځ کې یو عامه پوهاوی وجود لري. خلک پوهیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هېوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب. متاسفانه نه خلک توجه کوي په دې سره کې، او نه هم دولتي مربوطه ارګانو خلکو ته د پوهاوی ورکړی د سیاسي داسې مشکلاتو سره مخ کیږي. که چیرې موږ توجه ورته وکړو دغو مسایلو ته، او دولتي مربوطه ادارات خپل د کارونه په ښه شکل باندې ترسره کړي، نو د خلکو تلفات حداقل ته موږ راکمولی شو. شاید سیلاب مخه ونه شو نیولی، ولې هغه لارې چارې موجودې دي چې موږ خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو، خلکو نه د پوښتنه وکړو تر څو سوچابیت کې خپله کومه مداخله سي کوي باید مسؤولانه مداخله وي. هغه کوم نباتي فرش په منطقه کې موجود ده د هغو په قطع کولو کې باید اقدام ونه کړي، او دولتي ادارات او خلک په مجموع کې شنې ساحې زیاتې کړي تر څو موږ د اوبو په صورت کې کموالی راولو. متاسفانه دغه مسلې ته نه خلک توجه کوي او نه هم دولتي مربوطه ادارات. په ډېرې خواشنۍ سره چې موږ تاسې دې شاهد یو چې هر کال موږ تاسې تلفات ورکړو په دې سره کې.
د چاپیریال ساتنې د چارو پوه عبدالولي مدقق و.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو د آزادی رادیو ته راستولې دي.
آزادی رادیو ته یو جهان سلامونه وایم. آزادی رادیو زموږ د ګډ د چارګانو دی، وځلو دی ولا رادیو ده. من د ولایت څخه خبرې کوم. دغه نظامي شهیدان او حق حقوق دلمن په ولایت کې هغه بېوزلو خلکو ته نه رسېږي. هغه واسطه والا خلکو ته ورسېدل، هغو واخېستل. دا دوم ځل یم دا بېوزله خلک تر اوسه پاتې یم. د ازادي راډیو څخه یو جهان رانانه کوم چې دغه زموږ پیغام دی. ورورۍ صاحب دې موږ ته دې ورسېږي. دغه بېخي بېوزله بېوله یې زموږ وزیر داخله ته دې ورسېږي. بېخي بېوزله یو، بېخي بېوستې یو. هېڅوک موږ هغه نه اوري. دغه زموږ دغه پیغام لرو. دا لاس نفر موږ دلته موږ په اکو حقوق باندې چوک سر ګرځي. هغه وسته والا خلک ټوله واخیستله. دا دې واسطې خلک هېڅ چوک اکو حقوق خپل اکو حقوق نه شي اخیستلی. دغه موږ د ازادي راډیو سه یو جهان خواهش کوو دغه چې دغه زموږ روپۍ دي، زموږ ماشین دې راکړي. څنګه خلک دي؟ دېوازله خلک یو د یو کار خواري نه یو. دستنه بلم بچان د لاسه ورکړه. بلم موږ هم د دغه نوي چې اوس کار وکړو یا خواري وکړو. کاشکې ځوانان وای، کاشکې یو داسې تکړه وای، ولا که ورته درېدلی وای. نو خو اوس مجبور یو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ کومې اړیکې نیولې ده. زما دغه یو مشکل و چې عمومي د ټول هلمند د انتخاباتو روپۍ مې ورکول شوې د پارلماني انتخاباتو ده. تقریبا یو نیم کال اعتراض چې ولې نه ورکول کېږي. تاسو خو مو دغه هیله او ارزو ده چې زموږ اختر مسؤلینو پرې ورسوئ. مننه. خدای پامان.
اور السلام علیکم. زر روزگار ولایت گزار دبل فلی سے سر خبر کو روز دا غزم زار دا طالبان او دا د پرمز باندې بند کړی دی. روز شی ودی خاطر نه پریزی د کندار څو څو تیری تنه لا پریزی دا غلول لار بند ده. موږ د حکومت ته مسولین څه دا غوښتنه لرو چې دا لار دې لکه مزید هم پرته دی. روز د خلکو شی نه څه پر دې د ول سوال دې بیا لاس بند ده. تیری سوا خاطر مشور ودا چې ګرد مسلام الله دې لار بند کړی ده. دا شریف غنی صاحب ته موږ دا غوښتنه لرو چې دا لار و موږ ته ورو حکومت وای چې راځي کې یا طالبان سره خبرې ته ورسیږي. دا وسب د معاشر ورځ چې موږ یې جوړ کړی ده. سلام
علیکم. موږ غوښتل د مکاتب په برابر ده په هلمند کې چې یعنی دا کتابونه وخت چې بت نوې کار شروع کړي. موږ د مکاتب څخه دا غوښتنه ده د مسجدون څخه چې باید دا زده کوونکي یعنی ته باور وکړي چې په یو سیم کې مینه لپاره سن لپاره ته هم رسیدلی دي. نو دا په سیم کې به ښه دي. موږ د مکاتب او د مشرانو دا هیله ده چې باقي دغه شاګردان شل شل لانی یا دېش دېش لانی په سیم کو سره وویش زما په فکر سره. نو بیا به دا اوبا او کورنا څخه به موږ جوړولې ځکه چې په یو سیم کې تقریبا سل نفر وجود ولري. بنا بیا په دغه کې بیا نه باید نه وای کېږي چې یو شخص کورنا نیولی ته باندې ټوله به د دې سره بیا شکیل په غاړه ولري. ځکه چې که یو نفر یو کور ته انتقال کړي ته باور وکړه چې سل کورونه نه زر کورونه به بیا تخته کړي. نو زموږ د مکاتبو د مسلمانو ته دغه هیله او ارزو ده چې په یو سیم کې اتیا اویا نفره یې دی باقي یې شل نفره ته واړي. یعنی بچ پاسلا سره مراد خې دا خو زموږ لپاره هم څه ده. یو ادوان لپاره هم څه ده. بیا به موږ د کورونا څخه خپل ځان ژغوره دی. بس دا مو پیغام او لمه زموږ پیغام مسجد کسان واوري. او سلام په احترام.
الو السلام علیکم. زه مولوی عبد العزيز خاکریزی ارغنده ولسوالی څخه د ازادي راډیو کارتون کوم پیغام رسوم. او ورسته تر سلامه دا پیغام چې موږ د دالی بند تعالی کاسا اوس وخت د دغه ندی د کشتو دی دی اوس راته وتړل دی. نه دای کار کې حکومت کې کار پر وکی چې مسلمانانو توبه پیدا سي. والسلام.
زورور آزاد ایدمن ولایت خبره کوم. مشر احمد حیدری د ګرشو د تعالی څخه ورور سلام ته پلان ګرځته کې پر مخ باندې دغه دوی ورځې کې چې رنګونه و چې زوریات مو نه کار نه کوي په هېڅ سره کم کار نه کوي. دغه ځواني خو کې داسې مکاتو سره برابر کړم داس څه به کار نه کسامه کوي. وروره مننه دغه به پیغام دی. وروره نور ته خدمت دی خادم وکړی.
بله السلام علیکم. زه رفیع الله د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ څخه یم. هیله لرم چې دلته امنیت ډېر ګډوډ دی. پوری چرواک سه هیله لرم زما غا تر خپل ولر پوری چرواک ور سره.
زه بشیر الله حق مل کنل ولایت د کنل ولایت په نورستان کې معلم. د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل نیک سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد بم د نورستان ولایت د وایګل د ولسوالۍ ټول معلمان د معرفت وزارت نه خواست کوو چې زمونږ د دوه میاشتو معاش بند دی. مونږ خو غریب خلک یو. زمونږ معاش هم دومره نه دی چې ټول مشکل پرې حل شي. نو په دې اساس محترم مقام نه هیله کوو چې زمونږ معاش چې د هرې لارې وي ښه مونږ حواله شي. ډېره مننه. تشکر.
السلام علیکم. زه عمران خبر کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ نه. ورور جانه دغه لار چې کوم ده د میدان ښاره پورې چې سړی ځي ډېره سخته خرابه ده. ټول مینونه لوځولې ده او سات په سات باندې د طالبانو چک پیرونه دي. او چې کوم د دولت دې ته باید جدي پاملرنه وکړي. او مقصد دا لارې وضعیت ډېر زیات خراب دی. والسلام په احترام.
مننه کوم درنو دوستانو چې زموږ سره مو د خپل سیمو ستونزې شریکه کړې وي. موږ هم دادی د خبرونې لالارې خبره کړه. هیله د چاړوندو مسولینو هم اورېدلې وي او د هواري برخې ته یې پاملرنه وکړي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې راسره همکاري کوي. مننه کوم او ستاسو څخه مننه. ستاسو د نورو پیغامونو په هیله هم یم. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.